السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالی تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لري نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د یوناما د ماموریت موده د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې د دې وروسته د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی، او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي، او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د راپور له مخې همداراز په رسنیو کې د درملو او سینګار د وسایلو د اعلانولو او خپرول هم د روغتیا ریاست له اجازه پرته منع شوي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکې ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سملاسي خوشي کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي دي. د غزه پر تړانګه د اسرایلو په هوایی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. ګڼو رسنیو د غزه د روغتیایي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزه پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي. د فلسطین د اشغالي قلمرو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر ویلي چې د اسرایلو دا حملې د منلو وړ نه دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشر الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. میرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر هم ده، سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي. په بوسنیا هرزګوینا کې د سربسکا جمهوریت په نوم د بوسنیایي سربانو اړوند سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا دوه ستورمزلي چې د نهو میاشتو لپاره په نړیوال فضایي سټیشن کې بند پاتې وو، نن د ځمکې په لور وخوځېدل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې بوچ ویلمور او سني ویلیامز له دو نورو ستورمزلو سره د سپیس ایکس په یوه کپسول کې له نړیوال فضایي سټیشن څخه جلا شول، او تمه ده تر ځمکې پورې د دوی سفر به 1 ساعت وخت ونیسي. تاقل شوی و چې میرمن ویلیامز او کاغلی ویلمور د تیر کال په جون میاشت کې د بوینګ په سټار لاینز ازمایشي فضایي کپسول کې ځمکې ته ستانه شي، خو هغه مهال دا فضایي بیړۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوه، او په نتیجه کې د ناسا دا کپسول بیرته تش ځمکې ته راستون شو. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي تر هغو چې طالبان پر ښځو بندیز لري نه کړي، هغه هیواد کې سوله او سوکالي نشي راتلای. امریکایي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان کارکوونکو لیږل به دوام وکړي. دې پرېکړې افغانان خوښ کړي.
باید نور وضاحت ورکړ شي، ځکه چې دلته ډېر افغانان دي، ډېر وختونه کېږي چې دلته په تمه دي، او دوی باید امریکې ته انتقال شي. سیستمونه ټول بېرته فعال شي.
پاکستان ویلي افغانانو ته ورکړل شوی مهلت نور نه غځوي. دې کار کډوال اندېښمن کړي. نو راپورونه هم لرو او د موسیقي پلویان وایي د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید هغوی ته ځانګړي موسیقي برابر شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. رازو د دې خبرونې د سر راپور ته ملګری ملتونه وایي تر څو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لري نه کړي په افغانستان کې سوله او سوکالي نشي راتلی. د سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو په وړاندې اوسنۍ پالیسۍ بدلې کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت د غځولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې شوې. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم شوې. طالبانو هم په دې اړه خپل غبرګون ښودلی چې دا او نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا تیره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان په رښتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي، نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لا منځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلی شي، خو د نوموړي په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 30 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارس د یوناما مشرې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډیر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه چې د افغانستان په ګډون لسګونه هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتونو د سفر د بندیز په اړه خبر شوي وو رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان په امریکا کې د افغان متحدینو بیا مشتیدنه د دوی د پالیسۍ یوه برخه ده. د دې وزارت ویاندې پرون دوشنبه په یوه خبري کانفرانس کې ویل داسې کوم نوملار نشته چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال مخه ونیسي چې له متحده ایالاتونو سره یې په افغانستان کې همکاري کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنوري په 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه، خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتونو ته د سفر د بندیز خبره پکې شوې وه چې امریکا ته د کیس لرونکو افغانانو ترمنځ سخت اندېښنې راپورته کړې وې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 12 په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یو برخه ده، خو هغه وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیږد په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
د افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې، موږ لا دمخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډیری خلک چې له ګواښ سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده، ولیږدو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څوم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې پخواني افغان همکاران پرېنږدي او ټینګار کړی چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستي او د پام وړ قرباني ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله د غلطه میشتي وایي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري، خو هیله لري چې په دې اړه نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
باید نور وضاحت ورکړ شي، ځکه چې دلته ډیر افغانان دي، ډیر وختونه کیږي چې دلته په تمه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. آی ایم کیر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې د امریکا افغاني همکارانو امیدونه بیرته تازه شي، ځکه همدې لپاره راغلي درېمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکي افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ لپاره زمونږ افغانانو لپاره چې د امریکا کیسونه لرو او په پاکستان او نورو درېمو ملکونو کې اوسېږو، دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سختو شرایطو سره مخامخ دي، یو خو پاکستان ریپورټ وي موږ او له بلې خوانه د امریکا له خوانه د پی ټو پی ون کیسونه په ټپه درېدلي دي او خدای دې کړي چې دغه مشکلات ته هر څه لږ تر لږه رسیدګي وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنوري په 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډاوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي، خو د روانې مارچ میاشتې په 15 رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د څېړلو خبر ورکړ چې په 3 هیوادونو کې د میشتو کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کو ترمنځ اندېښنې راپور تکړي.
اوریدونکو ومه ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړي د هغوی تګ به امریکا ته کیږي او وایي چې په دې برخه کې پالیسي پر خپل ځای دي. له امریکانه ورزو پاکستان ته، په پاکستان کې هم افغان کډوالو ته د همدې مارچ میاشتې تر وروستۍ نیټې مهلت ورکول شوی چې خپل کډي راټولې او افغانستان ته راشي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت غوښتي چې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دا مهلت وغځوي، خو د پاکستان حکومت بیا ویلي چې دوی مهلت نه غځوي او په ټکو یې دا کافي وخت دی چې کډوال باید خپلو مینو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم لاره هم بنده ده او په پاکستان کې دننه افغان کډوال وایي چې د دوی د نیولو چارې هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له 2 اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 12 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور راپور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله په راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، راغلي چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروسته یې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو له امله سخت اندېښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د یوې هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1 له هیواده ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوسم ورزو. افغانستان ته د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي چې د طالبانو حکومت ورته د وروستیو 2 میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن آزادۍ رادیو ته وویل ان د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړې نېټه نه ده اعلان کړې او هم دوی له اقتصادي پلوه او د اختر پر اتاګ او روژې په جریان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت لنیمایي اوختي او اختر پر نږدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالی امکاناتو ته اړتیا ډېریږي، د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو 2 میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نو خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دل یو 2 میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هود د میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او نن چې د هود 28مه ده د وزارتونو له لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوي.
د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته ستونزې شکایت کوي.
دو میاشتې شوې چې اسان زموږ ماشونه نه دي راغلي، نه یوازې ښوونکي بلکې له تېرو 2 میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماش نه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کوره یې 2 کسان په دولت کې دنده لري. دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 5000 افغانۍ ورکوي، خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 میاشتو کې هیڅ نه دي ورکول شوي.
په 5000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای، د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې له موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو 2 میاشتو یوه افغانۍ هم نه ده راکول شوې او له امله موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. د خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حکمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت 28مه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړي، د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړي او ویلي دي چې پروانه اونۍ کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن له امله شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو اداوې کړې وي چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي، او دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډیری دولتي کارکونکي وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځني ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي، او د کورونو د کرایې تر څنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه چې د روژې په اړه یا د روژې رنګونو ته مو رالېږلې نشر ته چمتو دي. خو دا راپور اخلو چې په افغانستان کې د موسیقي یو شمېر غږونکي وایي چې د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید د ماشومانو لپاره په ځانګړې موسیقي باندې کار وشي. د دې راپور تفصیل په دې راپور کې.
سندرغاړي ګودر زازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبرې ټولو افغان ماشومانو ته ویلې ده. ګودر زازی چې باور لري د موسیقۍ لاره باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولي. ګودر ازادي راډیو ته ویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې کمونګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم ده.
د ګودر په خبره د سندرو لاله کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نو موړی وای ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دی.
بی 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 الف 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 ری 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 الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران.
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندرې ویلې دي. ښاغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل،
په موږ ډېر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خو د مخکې شوې اداره د مخکې شي چې موږ ورپسې کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نوموړی تازه دوی ته څه لري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولی، خو وای د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل،
خلاف ازی که دغه اکثر کشورات
تدې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدي او د موسیقي د ښوونیزو پروګرامونو یو برخه وي، خو له بده مرغه افغانستان کې ډېر کم او ډېر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نوموړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیاو د ودې لپاره ډېره مهمه ګڼي. د ښاغلي سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړه کړې و. دا سرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرام ګڼي، خو یو شمېر سندرغاړي چې له هیواده وتلې دي وخت په وخت خپلو نویو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
اوریدونکو، په همدې سره ورو ورو د خبری مجلې
یا د خبری ټولګې د پایشه بوته نګدی کی ګورسای راپور اخلو. هغه دا چې روسلغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د آزاد اروپا ازادي رادیو بودیجیا بند کړه په اروپای ټولنه کې داسې باسونه راپورته شوی چې د آزادۍ رادیو مالی ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادي بودیجه بنده کړه د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادي د بودیجې بندېدو دا اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده د چک له پلازمېنې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموشه سي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بنده شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالتیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبر اعلانو سره خبرو کې آزادي رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبر اعلانو ته څرګندونې کولې وویل خوشینون کې د چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د آزادي رادیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د آزادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادیګ سیکورسکي هم د آزاد اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی وو. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا رادیو آزادي د همدې سازمان یوه فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا رادیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د بندېدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا رادیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
د روژې رنگونه
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا خان صاحب من غزنی ولایت څخه. د روزي په اړه خو زه دومره وایم چې روزه خو سره الحمدلله ډیره ښه روزه ده، ځکه له دې خاطر چې یو خو موسم په غزنی ولایت کې ډیر برابر ده، نه یخ ده نه ګرمي ده، ورځې نسبتا برابرې دي. او د نرخونو د میوجاتو مثلا سبزیجاتو وچ میوه چې ده دغه هم نرخونه الحمدلله نسبتا نورو کلو ته ښه دي. په نورو کلو کې بل وړېدو او سخل الحمدلله تر نورو کلو ښه دي او تر اوسه تر دې دم خو الحمدلله کومه ستونزه نشته. نو ډېر مبارک روزه ده، الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي عوام ډیر زیات غریب دي. مسروجه ان شاء الله خروانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمنګ ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پر دم. الحمدلله روژه ډیره ښه په خیر تیریږي. روژه خو مبارکه میاشت ده. خامخا به یې به ورسره لوړېږي. طبعاً په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي. بیا هم د مسلمانانو څخه مو غوښتنه داره چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره الله پاک ته یوه اسانی را باندې راولي. بس دغه به وایي.